السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ما سیګر 15 بجې شوې دي ز انی ساجمل با په دې روانه خبرونه کې تاسو قربانی يم او منور شاه به درته خبرونه وړاندې کوي په دې روانه خبرونه کې به د امریکا د دفاع نائب وزیر پاکستان ته د دورې د غسې د هند د پوځي چارواکو پاکستان ته دورې او بلوچستان په مستون سیمه کې د 14 د دین علاوه د خبر ایجنسی د کوکی خیلو کامل لخر وسلوال ترمنځ د نخوت له وجې د نورو خلکو ستونزې او د غسې نور ریپورټونه هم لرو خو د دې خبرونه په پیل کې به اول خبرونه وورو چې منور شاه درته وړاندې کوي.
اول د خبرونو سر ټکی بلوچستان کې د سورلو په بس کې 14 یو تن وجلې او سباندې 50 جوبل کړی دي. نن په اسلام آباد کې د هند او پاکستان ترمنځ د سر کریک او سیاچن په معاملو خبرې اترې کیږي او افغانستان کې د سړک غاړې به می 14 د یوې کورنۍ 15 کسان وجلې دي. اوس په مخکې د خبرونو تفصیل ته بلوچستان کې د مستونګ نه نوشکی ته روان د سورلو په یو بس کې 14 شوې ده چې پکې مرګ جوب لرامنسته شوې. سیمه کې د لیویز یو چارواکي مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وایي
دا 14 په یو بس هغه محل سوی چې دا بس د مستونګ له درنګړ سیمې څخه تیریده. مشته د رارسیدلو معلوماتو پر اساس بزو وایم چې تر 50 زیات پکې ټپیان سوی او یو تن وجل سوی دی. د مستونګ روختون ته ټول 8 ټپیان راوړل سوی دي چې یو پکې ساور کړي.
د لیویز د چارواکو په وینا تر دې مهاله دا معلومه نه ده چې آیا چاودیدونکي توکي په دغه بس کې ځای پر ځای کړی شوی وو او که دغه بم د سړک د غاړې خاخ وو. د دې پیښې پړه لا هم کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د امریکا د دفاع نائب وزیر پیټر لوف او د پاکستان د دورې پر مهال د دې هیواد د دفاع د محکمې اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د امریکا سفارتخانې قائم مقام ترجمان رابرټ رینز تر مخه د خپل دورې پر مهال نوموړي د پاکستانی مشرانو سره د نیټو سپلای بحالولو نه علاوه په نورو یو شمېر مهمو معاملاتو خبرې اترې وکړې. د پاکستان د پوځ د مشر سره د ملاقات په حق لا رابرټ رینز وویل چې اشفاق پرویز کیانی د ملاقات نه انکار نه وکړي بلکې د خپلو مصروفیتونو له وجې ورسره ملاقات ونه کړې شو. نن د پاکستان او هند ترمنځ د سیاچن په معاملات دو ورځنۍ خبرې اترې پینډي کې شروع شوې چې پکې د پاکستانی ډلې مشري د دفاع سکرتر نرګس سیټي او د هغې سیال ششی کانت شرما د هندي ډلې مشري کوي. د مذاکراتو کې د دواړو ډلو مرسته د خپلو هیوادونو د خارجه او دفاع د محکمو چارواکي کوي. د دې خبرو اترو لپاره نه هکسي هندي ډلې پرون اسلام آباد ته رسیدلې و. افغان چارواکی وای سرپل کې د سړک د غاړې خښوي بم د 14 لوجې یو امیدواره خزه وجل شوې چې د ماشوم پیدا کېدل لپاره په بیړه کې هسپتال ته امبولانس کې وړل کېدله. د افغانستان د داخله چارو وزارت وای د پیخه کې دغه خزه تر څنګه د هغې د کورنۍ نور اصلور کسان هم وجل شوې دي چې پکې یو سړی یو خزه او دوه ماشومان شامل دي. یاد وزارت وای د بم د امن او استحکام دشمنانو خښ کړي وو. افغان حکومت وسلوال مخالفین زیاتره هم په دې نوم یادوي. بلخوا د هیواد مرکزی ولایت غزنی کې سلور کسان هغه وخت وجل شو چې په کوریه د وسلوالو طالبانو لخوا وشتل شوی د مارټر ګولا پرې وتله. هلته اندېښنه ده چې نن سهرنۍ زلزله کې د افغانستان د شمالي ولایتونو کې نن سهرنۍ زلزله مرجوب لاړولې ده. د قدرتي افتونو د نظم د ادارې مشر سمیم افضلی مشال ریډیو ته ویل د بغلان ولایت په برکه ولسوالۍ کې زلزله خواوشا شل کورونه غورځولې دي خو د مرجوب ریپورټونه یې لا هم مخې ته نه دي راغلي. بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وای نن د دې ولایت په ګوشته ولسوالۍ کې سرحدي پولیسو 2000 ټنه امونیم نایټریټ کیمیايي سره چې په دې ورستیو کې یې په راوړلو افغان حکومت بندیز لګولې په یو ګاډي کې سره د دوه کسانو نیولې ده. چارواکي وای چې دا کیمیايي سره کونړ تړل کېدل چې ورسته به په چاودونکو موادو کې استعمالېدلې. د یو بل خبر لمخې نن خوګیانو ولسوالۍ کې د جنکو یو سکول په بمنو الوزول شوه چې دوه کمرې یورانی شوې خو مرجوب لپکې چاته نه ده اوخته. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تمه ده چې د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف به د شورو په ورځ د ایران دوره کوي او هلته به د نورو معاملو ترڅنګ د ایران او شپږو سترو قوتونو ترمنځ د دغه هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه په راتلونکو ورځو کې کېدونکي بحث په اقلا هم خبرې اترې کوي. د روس د خارجه چارو وزارت ویلي لاوروف به په راتلونکي هفته کې ماسکو کې کېدونکي د اټمي خبرو اترو نه علاوه په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې حالات باندې هم خبرې کوي چې ورته په شام او عربي نړۍ کې د بدلون موجوده عمل هم ویل کیږي. ایران بعد روان میاشتې په 13 او 19 نیټه په ماسکو کې د خپل لانجمن اټمي پروګرام په اړه د شپږو سترو قوتونو سره خبرې کوي چې پکې امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین شامل دي. تیره میاشت په بغداد کې د دغه ډول خبرو اترو یو پړاو په دې کې ناکامه شوی چې پکې غربي نړۍ د ایران نه د یورینیم غني کولو عمل د ودرولو غوښتنه کوله. په مصر کې چارواکي وایي چې دغه هیواد د جنوبی برخې په یو کلی کې د ځمکې د تنازع په سر د دوو قبیلو ترمنځ په وسلواله شخړه کې 12 کسان وژل شوي دي. دا پیښه د دغه هیواد د اسوان صوبې په الحکیمه کلی کې د تیر خالی په ورځ د زری ځمکې د یوې ټوټې په سر رامنځته شوه. او اخیری خبر دا چې چارواکي وایي د لیبیا په جنوبی ښار کوفرا کې د حکومتي ځواکونو قبایلي وسلوالو ترمنځ نښتې د پرلپسې دویمې ورځې لپاره پرون هم جاری وي. په دغو جګړو کې چې د تیر خالی په ورځ شروع شوي تر اوسه پورې لږ تر لږه 14 چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي دي. پرون د ورځې په سر کې د جرمونو د نړیوال عدالت یو وفد تر ابلسته ورسېد سو هغه کسان څلور کسیز ډله آزاد کړي چې د لیبیا د پخواني مشر لزوی سیف الاسلام قذافي سره له کتنې وروسته نیول شوې ده. د لیبیا چارواکو ویل د استرالیا له وکیلې میلندا ټایلر چې په دې ډله کې شامل ده نه د جاسوسۍ په تور تحقیقات شروع شوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه
د منور شانم د دې سات تازه خبرونه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې به ووري د بلوچستان په مستونګ سیمه کې 14 شوي. د پنجاب حکومت د ډاکټر شکیل افریدی پنجاب کې جیل ته د منتقل کولو نه انکار کړی.
شکیل ته چکم دے خطرہ دا مرکزی حکومت چکم دے نو بیا پنجاب طریقہ لو کچتا سو اڈیال جیل کی چکم دے نو دیتہ مطلب زیور کی اغه وی چ دغه پرابلم مون تاوم شته دے پدی وج چکم دے نو امگا دلت جیل کی نو شو ساتلی.
د امریکا د دفاع نائب وزیر پاکستان ته د دورې پر مهال پاکستانی چارواکو سره د ناتو د لارو پرانستلو او په نور مهمو چارو خبرې کړي. په دې اړه یو کارپو وای
چې دا اوس کومه دوره کېږي یقیني خبره ده چې دې سره نه ناټو سپلای بحال کېږي او نه دې طرف ته د وړاندې کېدو سره امکان دی.
د بنو د نهم او لسم جماعت په امتحاني نتیجو کې لومړي درې پوزیشنې جنکو اغستې.
څنګه شو ویلای چې څه وجه دې خو مهنت خور چا کړی او بس ډېره زیاته خوشحالي ده اوس.
دا او نور رپورټونه هم لرو مشال ریډیو صرف سے. او اوس د خبرونه لومړی رپورت اړخته. د بلوچستان په مستنګ سیمه کې 14 شوي چې پکې تر 500 زیات کسان شوبل شوي دي. د سیمې پولیس وايي 14 د سورلیو په یو بس کې هغه مهال اوښو چې له کوټې څخه نوشکي ته روان دا بس له دې ځای څخه تیرېدو. د دې پیښې ذمہواري تر دې دمه چا قبول کړې نه ده. خدای نور ناصر په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د مستنګ سیمې د لیبیزو په وینا د دې شهر په درنګړ سیمه کې د دوشنبې په سهار 14 یو تن وژلی او تر 50 زیات یې نور ټپیان کړی دي. له سیمې عیني شاهدان وایي په یاد بس کې تر 50 زیات کسان سپاره وو چې له کوټې نوشکې سیمې ته روان وو. د یادې سیمې د لیبیزو یو چارواکی د ټلیفون پر کرښه مشال ته وویل دا 14 په یوه بس هغه مهال سوی چې دا بس د مستونګ له درنګړ سیمې څخه تیرېده. موږ ته د رارسېدلو معلوماتو پر اساس به زه ووایم چې تر 50 زیات پکې ټپیان سوي او یو تن وژل سوی دی. د مستونګ روغتون ته ټول 8 ټپیان راوړل سوي دي چې یو پکې سا ورکړه. که څه هم د لیبیزو او پولیسو چارواکي لا هم په دې اړه څه نه وایي چې د پیښې هدف څوک و، خو له سیمې څخه ځایي خبریالان وایي تر دې پیښې یوازې څو دقیقې مخکې له همدې ځای څخه یو بس تیر سو چې ایران ته تلونکي زیارت کوونکي پکې سپاره وه. هلته په دې پیښه کې ټپیان ډیری کسان یې د کوټې بولان میډیکل روغتون ته رارسولي چې پکې د دې روغتون ډاکټران وایي د اوو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ دی. د ریپورټ تر ثبتولو پورې د دې پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې لا هم قبول کړی نه دی، خو په یاده سیمه کې په تیر وخت کې هم افریقیزې او هم د بلوڅ بیلتون غوښتونکو وسله والو ډلو له لورې د ناامنۍ پیښې ریپورټ شوې. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خدای نور ناصر ریپورت تاسو ورې د سپایو بل ریپورت وورو. د پېښور جیل کې د ډاکټر شکیل افریدی ژوند ته د خطر لوجه د خیبر پښتونخوا حکومت د مرکز نه د شکیل افریدی پنجاب جیل ته د منتقل کولو درخواست کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا حکومت د وفاق نه هغه غوښتنه چې د سکیورټي وجوهاتو په وجه د شکیل افریدی پنجاب جیل ته منتقل کړی شي پنجاب حکومت رد کړی ده او درز یې خپل کړی دی چې پنجاب کې هم دغه شان خطره موجوده ده. د القاعده تنظیم مشر اسامه بن لادن په خپل امریکا ته د معلوماتو ورکولو په تور کې نیولې شوې. ډاکټر شکیل افریدی په خپل د خیبر پختونخوا حکومت وفاقي حکومت ته درخواست کړو چې صوبه کې خراب امنیت او په جیل کې دننه ترهګر ملزمانو د موجودګۍ له وجې شکیل افریدی ژوند ته خطر ده او دی پنجاب کې جیل ته منتقل کړی شي. د پنجاب حکومت دا دغه انکار په حق له د خیبر پختونخوا حکومت سره درز لري. حکومتي بیان میافتي غار حسین مشال لیډو ته په دې لړکه وای
مونږ مرکز ته لیکلی وی چې دلته د سکیورټي په حواله د شګر شته دی شکیل ته کوم دی خطر ده. مرکزی حکومت چې کوم دی نو بیا پنجاب ته لیکلو کې چې تاسو اډیال جیل کې چې کوم دی نو دوی ته مطلب زیور کوي هغه وی چې دغه پرابلم مونږ ته هم شته دی په دې وجه چې کوم دی نو هغه مونږ دلته جیل کې نشو ساتلی لحاظ هغه ریفیوز کړی دی. د دوه فلکس مونږ ته راغلی دی اوس ګورو چې مونږ فردر
دا چې قانون په دې لړ کې سوایي نو دا شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی مشال لیډو ته وویل چې دا یو ځینې بل ځای د سکیورټي په وجه بوتل قانون اجازت ورکوي.
دغه پروتو پروسیجر لري کار دی چې هغه اجازه یو بل اجازه ورکي او دغه پرانه کې د سړي د مو تکر کې دي. خو تر کومه پورې چې د ډاکټر صاحب د کیس خبره ده نو زما خیره چې صوبایي حکومت صرف دا غواړي چې ډاکټر صاحب له څه نقصان نه رسیږي او یو ورسره ورسره دا چوي چې په دوی باندې یو بوج وي خو په صوبایي حکومت باندې خوشته کنه چې کین کیس نو څوک دا چې وکیو نه شي لکه څنګه وکړي چې په ګلو کې شوی و.
یادونه ول ده چې صوبایي حکومت وینا ده چې شکیل افریدی ته په پیښور جیل کې سخت سکیورټي ورکړل شوې ده او دا به ورته نور هم ټینګ کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه پام کوا
په پا پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په پا پاوکم 2 بجو
د کرخې په غاړه
پوو منټ د پاسا 2 بجو
حجرا
پاتیش منټ کم 4 بجو
تاترا
پاتیش منټ کم 5 بجو.
د امریکا د دفاع نائب وزیر د پاکستان دوره پر مهال پاکستان د دفاع محکمه اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړې دي. د امریکا سفارتخانه قائم مقام ترجمان رابرټ رینز تر مخه د خپل دوره پر مهال نوموړي د ناتو سپلای بحالول نه علاوه په نور یو شمېر مهمو چارو هم خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل اورو د احمد الله په ریپورت کې.
امریکایي نائب وزیر دفاع پیټر لو خپل د پاکستان دوره مکملولو وروسته تیر ماخوستن امریکې ته ستون شوې ده. په پاکستان کې د امریکې سفارتخانه قائم مقام ترجمان رابرټ رینز مشال ریډیو ته وویل چې امریکایي چارواکي د خپل دورې پر مهال د پاکستان د دفاع محکمې اعلی چارواکو سره ملاقاتونه وکړل چې پکې ناتو سپلای بحالۍ او سرحدي رابطو ته وده ورکولو نه علاوه په نورو یو شمېر مهم معاملاتو خبرې اترې وکړې. د پاکستانی مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه امریکایي نائب وزیر دفاع د پاکستان فوج مشر اشفاق پرویز کیانی سره هم ملاقات کول غوښتل خو اشفاق پرویز کیانی د لیان پنیټا د پاکستان په ضد ورکړی شوی بیانونو لوجې د ملاقات کولو نه انکاری شو. د آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیانیه تر مخه چې اشفاق پرویز کیانی د ملاقات نه انکاری شوی نه و بلکې خپل مصروفیات لوجې ملاقات اونکړی شو. بلخوا د امریکای سفارتخانه قائم مقام ترجمان رابرټ رینز مشال ریډیو ته وویل چې امریکای نائب وزیر دفاع د اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات ملاقات د شیډیول حصہ هم نه و.
د دې ملاقاتونو په حق له ولس سره معلومات نشو شریکولی، او پاتې شو د پاکستانی پوز د مشر اشفاق پرویز کیانی سره د ملاقات خبره. نو آی ایس پی آر هم خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې اشفاق پرویز کیانی د ملاقات نه انکار نه کړی، بلکې خپل مصروفیات له وجې ملاقات ونه کړ شو. د امریکې د دفاع نائب وزیر د پاکستان د دفاع د محکمې چارواکو سره ملاقاتونه وکړه چې پکې په مختلفو مهمو موضوعاتو خبرې وشوې، او دا ملاقاتونه د دواړو ملکونو لپاره ډېر ګټور او مثبت پیشرفت پکې شوی دی.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي چې امریکا یو طرف ته ناټو سپلای خلاصولو لپاره مذاکرات کوي، او بل خوا د پاکستان په ضد سخت بیانونه ورکوي. نو داسې حالاتو کې د مذاکراتو څخه نتیجه راوتل ممکنه نه ده.
چې دا اوس کومه دوره کیږي یقیني خبره ده چې دې سره نه ناټو سپلای بحال کیږي او نه دې طرف ته د وړاندې کېدو څه امکان دی. لیکن هغه صرف پاکستان باندې کوم پرېشر راوړلی دی، هغه پرېشر ګیچ کولو لپاره دا وته سی وز نائب چې کوم دی هغه دوره کوي، او دغه دورې نه غوې دا نتیجه اخیستلې چې را پاکستان باډي لینگویج صدا یا سموډي دی. نو دا صرف هغه پروبینګ مشن دی، د دې نه څه نتیجه را ایستل ناممکنه خبره ده.
د بارنو چارو کارپو او پېښور پونتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې مشر اعجاز خټک وایي
دې وخت کې تاسو امریکایي تعلقات چې څومره خرابې دي چې حتی رسیدلې دي. نو دا خبره ترې روانې وي، کوشش کوي چې سلاره را وباسي. هغه راتلن قوم د دې دغه دې چیرې چې خرابې خو بیا هم ګوري خو چېرته سلاره را وویستی. حالات خراب دي او کنټینیوسلی خرابې دي. خو په دغه پروسس همیشه ډیپلوماسي کې روان دي. اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات نو ټاپ لیډرشپ سره ملاقات بیا صرف رواجی ونده شوي. هلته راشي خبرې وکړي، سلګري وکړي، خو زیات قتل او باندې خبرې شوي.
یاد دی وی چې امریکې د دفاع وزیر لیان پنیټا د خپل هند او افغانستان دورې پر مهال په پاکستان تور لګولې وو چې د ترهګرو محفوظي ټکانې اوس هم په پاکستان کې موجود دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د نائن ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخلې او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومن سره نیخ په نیخه
د نهې یا سیشن به پورس پور په یوونی مبجا
د دې نوړاندې په ریپورت کې تاسو اوریدل چې امریکا د دفاع نائب وزیر پاکستان ته په دورې راغلی، او بلخوا د هندستان د دفاع چارواکي هم پاکستان ته په دورې راغلی دي. او د پاکستان او هندستان ترمنځ په دفاعي چارو دوه ورځنۍ خبرې اترې پینډې کې شروع شوې دي. په دې خبرو اترو کې بعد سیاچین معاملہ مهمه موضوع وي. په دې اړه نور تفصیل اورو د ریاض مسخیل نه.
د خبرو اترو دپاره د هندوستان نهتنی ډله د دفاع د سیکرټر ششیکانت شرما په مشرۍ کې د اتوار په ورځ مازیګر اسلام آباد ته رسیدلې ده. د بندې کوټې غونډه کې د پاکستانی ډلې مشري د پاکستان د دفاع سیکرټر نرګس سیټی او د هندي ډلې مشري د هندوستان د دفاع سیکرټر کوي. دې دوران د دواړو ملکونو د دفاع او خارجه محکمو چارواکي او د ملټري اپریشنز مشران د خپلو ډلو کومک کوي. د دفاع د وزارت د خبر پاڼې تر مخه د خبرو اترو مهمه موضوع د سیاچین او سرکریک ناپوزونو را مولو د پارا لارې چارې لټول دي. مشال ریډیو چې د دې مذاکراتو په حق لا د پوزي او دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر محمد صاد نه تپوسو کو، نو هغه وی چې په سمدستي توګه د دې مذاکراتو نتیجې مخې ته نشي راتلې، خو بیا هم د اوګدې مودې د پارا دا ګټه ورګرځي دي. شي د زیاتوي
تاسو کوم څه مل خبره کیږي د هغه چې انګريزي کوټه ډراماټک بریک ثرو وي کنه هغه زنه ګورم، خو باقي ما خیال دی چې کوم نوم اعتماد سازي روان دا غا دمر دا غي خو رفتار نشته دم سره قدمونه او ګامونه پورته کیږي. نو زما په خیال باندې یو مثبت دغه خوشته دی سزا چې د پاکستان او د هند تعلقات خوشي دي کې خدای کې به یو بل دغه وي چې کوم هغه وطن ته پاکستان کې دي دوی بدانه غواړي چې د هند او د پاکستان تعلقات کو هغه سیاسي دي کو هغه تجارتي دي دغه کې سخواله راشي.
دغه رنګ د سیمه ایزو چارو یو بل کارپو او پېښور پوهنتون کې د علاقای چارو د لوستې پوهاند عدنان سرور وایي چې د یوې منطقې د ترقۍ لپاره ضروری وي چې هلته امن وي، او د امن لړکې تجارت اهم کردار تر سره کولی شي. د زیاتوی
ماحول ساسرول د پر د مذاکرات ٹھیکی لګیا دی، هغه نه صرف د پاکستان او بھارت کې پر بلکې ټوله علاقې دی پر ډېر یو لار په داخله وای امن چې نه وي لا ٹھیک کې دوه ملکونو منځ کې نو هغه کې سرمایه کاری نه کیږي، هغه تجارت یقینا نه کیږي، هغه کې تشدد وی دې منه مونږ ټول خبر یو دی کې دوا خبرې کې دی نشي. نو مونږ دواړو ملکونو ته دا پکار دی او ټول علاقې ته دا پکار دی چې هغه دغه سلسله کې داسې اقدامات وکړي چې علاقې کې امن قائم شي.
د عدنان سرور په وینا هندوستان د دې سیمې لوی هیواد دی، نو ځکه د امن او تجارت د ودې لپاره په ده زیاتې ذمهوارۍ راځي. باید چې د لړکې هندوستان پهل وکړي او پاکستان هم د خپلې خوا امنیت ټینګ ساتلو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تھرا د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
د خیبر پختونخوا حکومت په بیلابیلو کمپنیو کې کارکوونکو لپاره د قرضو اغستو یو پروګرام اعلان کړی دی. د پروګرام ته روایتي هنرمند سکیم هم ویل کیږي چې تر مهابې 1,00,000 روپۍ پورې قرضه ورکول شي. خالد خان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا حکومت هنرمندانو ته د خپل روزګار پیاوړتیا لپاره روایتي هنرمند سکیم لاندې د 1,00,000 روپۍ پورې آسان قرضې ورکولو پروژه د ګل فورس پیل کړه چې تر مخه به یې د پختونخوا درې ضلعو کې څه د پاسه 500 کسبګرو ته دغه قرضې په روانه اونۍ کې ورکول شي. د پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر بوتی په خپل ماڼۍ کې د دې پروژې پرانیسته وکړه او په خپل لاس یې 1,00,000 روایتي هنرمندانو ته د قرضو سندونه ورکړل چې تقریبا 3 کاله کې به بغیر سودا یا ګټې بینک آف خیبر ته پاکستان کې واپس کول شي. د روایتي هنرمندانو سکیم په حق له وزیر اعلی حیدر بوتی وایي.
او به خبر دی چې خوشاله دار چې څنګه موږ چې دی کې سیاسي مداخله کوي شي بیس قسم دی کې خپل پر دی لري شي نو په هغه کې موږ د سود ګنجائش قطع کړی
نوخار او چار صدی کسب گرو تا پلس کسبونو یا هنرو کے کارکون کتا اور کول شی دو وال جدوی تا دا دی کرزو دا پارا سدا پاسا 800 درخواستون ملو شوی دی چی پاکی 1,500 بیلا بیل هنر منزانو تا با دا اونے 1,500 روپے تقسیموی دی
دا دی مخی لیمیٹ 50,000 نوالا تا 70,000 پورے ہو نو اس لیمٹ 50,000 نوالہ تر 1,00,000 پورے دے اور دویم پکی چکم اگی مصر الگ شاندر میو کا اگر گارنٹر کی مخ کے گارنٹر کی داو چیرہ ستا گارنٹی لے پر وہ دو کسانی نو بیا اگر گریڈ کم کو اس گریڈ 7 یعنی یو عام اسسٹنٹ یا کلر کم نو دمر خو ارچر تئی کلو کی می کنا
پدی محل داش نغم نراغلے یو کڑے کون کی ددی قرضو پہ حق لا اوین
زمانے تر امان نوں دے در ازڑو سی ہا باد سی دین کیما نمون دے سادہ رو کاروبار دے بندا بغیر سی دے قرضے ور کول دے تم نے اپلائی کړه. ان شاء الله دې سره به زموږ کاروبار ډېر ښه شي، منافعه هم زیاته شي. رات مخکې سیدا سه کار و چې موږ به په کم ریټ واغشته صادري او به بازار کې په 1,500 باندې واغشته ورکولې. نو ان شاء الله دا به موږ ته په کور پاتې شي، دا صادري زموږ لپاره به زیاته پیدا کړي.
دغه شان د پیښور سره تعلق روم کې یو روایتي هنرمند د خپل کسب او د دې لپاره قرضې ترلاسه کولو په حق لا وایي.
جی موږ دستکاری کار کو او موږ لپاره قرضه ضروری ده چې موږ سره دا اماؤنٹ نشته چې موږ خپل تھرو باندې دا کار وکړو. د دې حکومت شکر گزار یو چې دې دا قرضه موږ لرا کا چې موږ خپل کار مخ کې روان کو.
دا یادونه ورده چې دغه روایتي هنرمند سکیم د لپاره صوبایي حکومت په تیر بجټ کې 1,50,000,000 روپۍ ایښودلې وې او په راتلونکي بودیجه کې دغه 350,000,000 روپۍ پورې ایښودلې شوې ده. او حکومت خوشبین دی که چېرې دغه سکیم په درې ضلعو کې کامیاب شي نو د صوبې نورو ضلعو ته به یې هم خوروي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په کوهستان کې په یو ویډیو کې خودلې شوې جنکه محفوظ دي چې د وژنې خبرونه مخې ته راغلي وو. حکومت وای د هر څه مقصد یو ډرامه و. دا چې په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د دې کیس په اړه صدریز لري او رو د ملیحا امیرزاده نه
تیر هفته په کوهستان کې په یو ویډیو کې خودل شوی پینځه جنکه چې د لکانو سره په یو محفل کې په لاسونو پړکولو خودل شوی وي او د وژنې خبرونه راغلي. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن او د خیبر پښتونخوا حکومت وای دغه جنکه خوندي دي. د پښتونخوا د حکومت په خبره دغه ټوله یو ډرامه ښکاري. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین په دې اړه وای
مولانا صاحب خپل موجود واغوینه ما جرګه کړې ده نه مافي په جاری کړې ده.
ټول ډرامه کوله چې دا خزې مړې دي. غیر جانبدار د سپریم کورټ د طرف نه خزې رالی او هغې ښځو په خپله چې کوم دی د آی پنځو ښځو په تعداد په حساب هغې کې دوه ښځو سره په خپله خبرې وشوې. کوم خلکو چې دا ډرامه کوله هغوی ته دا خبره احساس پیدا شو چې موږ خو په دروغو کې رالو. د دې ګیم دوه خبرې دي. یو دا چې مطلب کوم خلک چې ځان افیکټیز حسابوي نو خاص کر لکه دې کې افضل دی او د افضل رونه دي. د هغوی دا خیال دی چې زه به مطلب لکه د حکومت په سطح باندې یو مظلوم قرار شمه او په بین الاقوامي سطح باندې هم زما یو شهرت وشي او ما به خلک بار ته ملیږي او زما به ویزې مو شي او ما به بندوبستم شي. دا یو ګیم دی. یو پته خو بده لګي چې موږ تحقیق وکړو.
دا چې ولې دا کیس په میډیا کې دومره راپورته شو چې وروسته اوس دا جنکه خوندي بلل کیږي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان مشره زهرا یوسف وای
تھینک یو. اس کے بعد سے میڈیا میں کم ہوئی ہے رپورٹنگ مگر براڈر کچھ ایشوز ہیں.
زما په خیال اوس په دې اړه د میډیا رپورټونه کم شوې دي خو په پراخه کچا نورې مسلې دي. یو خو میډیا د ناتصدیق رپورټونو په بنیاد دا ویل چې دغه ښځې وژل شوې دي خو بل طرف ته که میډیا دا خبره نوی راپورته کړي چې جرګې دا قسمه فیصله کړې ده نو په دې مسله به چا غږ نه پورته کوو.
که څه هم د دغه جینکو د مړینې او د ځایي جرګې خبرونه ناسم بلل شوي خو بیا هم د کیس په لرې پرتو سیمو کې د جینکو د ژوند په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. زهرا یوسف وایي دا د ځایي انتظامیې ذمهواري جوړیږي چې د جینکو د ژوند حفاظت باوري کړي او زیاته کړه ادارې تل د داسې قسمه جرګو مخالفت کوي.
دا د ځایي انتظامیې ذمهواري جوړیږي چې د جینکو او یا د ښځو د ژوند حفاظت ته باوري کړي نو د بشري حقوقو اداره او یا چې څنګه سپریم کورټ دغه سیمې ته ښځې د تحقیق لپاره لیږلې وې نو ظاهره خبره ده چې په اسلام آباد یا بل ځای کې ناست هغوی د ژوند حفاظت نشي کولی. په میډیا کې بلابل ناتصدیق شوي رپورټونه وو نو ځکه زموږ ادارې کوم بیان ورنکه خو موږ تل د جرګې مخالفت کړی دی.
دمیا افتخار حسین په خبره کې یاد جینا کې ځان حکومت ته سپاري نو دا غوي حفاظت د حکومت ذمہواری جوړيږي.
مونږ ته خو ته اول ته کری ته ویلي دي چې د پښتو په حساب باندې د انسانیت په حساب تاسو د دې ذمہواری چې د خزو د مطلب تاسو به پروټیکشن کوئ. زه مزخبل د حکومت په حیثیت که دې خزو حکومت ته ځان والکو نو مونږ یې بالکل پروټیکشن کوو په غیر دې چې دې مطلب یو ځای بل ځای وي ځکه چې هلته پته لګي چې دا نه چا ګرفتاري کړي دي نه چا ایساري کړي دي.
یاد دې وي چې د پاکستان سپریم کورټ دغه پیښې د خپلې اندې نوټیس اخیستی او د دې کیس فیصله لا تر دې دمه نه ده مخې ته راغلي.
مشال ریڈیو اور
گارڈین رسپانا پخپلی اور رپورٹ کی دا افغانستان ولسمشر حامد کرزی لخلیلی کی دا تیر شروع پر وست افغانستان پا ولایت لوگر کی دا تلسو عام بگڑو دا ورجنی رستو امریکا دا وعدہ کری چی دا افغانستان پر آبادیو با پراتلون کی نور ہوائی بریدنا نکوی پا دیارا نور تفصیل دا یوی لندی دمی رستو. روزپانا گارڈین پخپلی اور رپورٹ کی لکھی دا افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلی چې تیرہ اونۍ په افغانستان کې د تلسو عام وګړو د وژنې وروسته امریکا دا وعده کړی چې د افغانستان پر آبادیو به پر راتلونکو کې نور هوائی بریدونه نه کوي. په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کروکر او د ناټو کمانډان جنرل جان ایلن سره د خبرو وروسته ولسمشر کرزی ویل چې هغه سره امریکایي ځواکونو وعده کړي چې هغوی به بیا په داسې قسمه اهدافونو بمباري نه کوي. په افغانستان کې د تیر شروع پر وخت د امریکایي ځواکونو لخوا د ښځو ماشومانو او د مشرانو په یو کور کې د وژلو وروسته ځایي خلک ډیر غوسه دي. امریکایي ځواکونو دا یقین لرو چې په دغه کور کې طالبانو پناه اخیستې وه. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر حامد کرزی ویاند ایم ایل فیضی په لوګر ولایت کې د دغه بریدونو د پلټن وروسته دا معلومه شوه چې دا د یو طرفه فیصلې او افغان ځواکونو سره د سلانه کولو نتیجه وه. د دغه پیښې پلټن کول سمشر کرزی ته ویلي افغان ځواکونه د دغه کور چارچاپیرا ولاړ و خو امریکایي ځواکونو د دغه طالبانو د بهر راوتلو انتظار ونه کړو او د برید کولو فیصله یې وکړه. او د رپورټ تر مخه دوی دا برید هغه مهال وکړو چې کله دوی ته معلومه شوه چې عام وګړي په دغه کور دننه موجود دي. د ورځپاڼې تر مخه ناټو وړاندې ویلي وو چې په پیل کې پر دوی ډزې وشوې او د هغې وروسته دوی هوایی برید وکړو خو د عام وګړو د وژنې وروسته افغانان غوسه دي او د واشنگټن او کابل ترمنځ اړیکو کې تاوتریخوالی هم پیدا شوی دی. ورځپاڼه ګارډین د ولسمشر حامد کرزی د ویاند ایم ایل فیضی لخلی لیکي چې که د افغانانو په کور بریدونه جاري وي نو دا به یو جارحیت ګڼلی شي. د ګارډین تر مخه تیره جمعه جان ایلن د دې پیښې معافي هم غوښتې ده او رپورټ دا هم زیاتوي چې جان ایلن په دې هم رضا شوی چې د غبري د کابل او امریکا ترمنځ د یوې لوزنامې خلاف ورزي هم کړې وه. د دغه لوزنامې تر مخه چې د روان کال د اپریل په میاشت کې لاسلیک شوی وه، پکې افغان ځواکونو ته د ځانګړي عملیاتو کولو اختیار ورکړی شوی و چې مقصد یې په دغه موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات لرې کول و.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15560 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري د ماسیګری 5:30 بجې کې دونکو دینو د منور شانه بد دې سات لنډ خبرونه واورو.
بلوچستان کې د مستونګ ننوسکی ته روان د سورلو په یو بس باندې درنګر سیمه کې بمی چاودنه شوې چې پکې یو تن وژل شوی او د 500 نه زیات جوړ شوی دی. د امریکا د دفاع نائب وزیر پیټر لوف د پاکستان د دورې پر مهال د هوا د اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړې دي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان او هند ترمنځ د سیر کریک او سیاچن په معاملو خبرې اترې کیږي. د افغانستان په سری پل کې د سړک د غاړې یو بم په یو ایمبولانس چاودلې چې پکې د یوې حامله ښځې تر څنګه د هغې د کورنۍ یو سړی، یوه ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي. تمه ده چې د روس د خارجه چارو وزیر به د شورو په ورځ د ایران سفر کوي او هلته به د دغه هیواد سره په راتلونکو ورځو کې د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د بحث نه وړاندې خبرې کوي. د مصر د جنوبي برخې په یو کلي کې د ځمکې د تنازع په سر د دوو قبیلو ترمنځ په وسلواله شخړه کې خواوشا 12 کسان وژل شوي دي.
د منور شانلن خبرونه تاسو اوریدل اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو غټ او مهم ټکی څه دي.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی بیان په خپل سر خبرونو کې راخسته دي. انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز او اکسپرس ټریبیون او اردو ژبې ورځپاڼې مشرق او جنگ په خپل سرخیانو کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خلیل کی چې چیف جسټس افتخار محمد چودھری کده آئینی مجبوریانو لوجې د خپل زوی کیس اوریدنه نشي کولای، نو زما د زوی کیس اوریدنه دی وکړي او خپل فیصله دی ورکړي. اردو ژبې ورځپاڼې آج خپل سرخی کې لیکي چې پنجاب حکومت د ډاکټر شکیل اډیاله جیل ته د منتقل کولو نه انکار کړی دی. ورځپاڼې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت وفاق ته د ډاکټر شکیل پنجاب ته د منتقلې درخواست کړې وو، خو پنجاب حکومت دا درخواست مسترد کړو. ورځپاڼې جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې بيدرکه کسانو په مسلې د سپریم کورټ په هدایاتو جوړ کړی شوی تحقیقاتي کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په کوټه کې خبريالانو ته ویلي دي چې بلوچستان کې د امن او امان صورتحال خرابولو او خلکو بيدرکه کولو کې غیر ملکی استخباراتي ادارې ککړې دي. ورځپاڼې لیکي چې بلوچستان کې غیر ملکی قوتونه د خلکو تختونو او وجنه کې ځکه ککړ دي چې جغرافیایي لحاظ سره د بلوچستان ډیر اهمیت دی او بل دا چې د سیمه کې بشمیره مادني وسایل هم موجود دي په کوم چې د نورو ملکونو نظر دی. ورځپاڼه لیکي چې حکومت لا پکار دي چې نه صرف بلوچستان کې کم غیر ملکی قوتونه په دې کاروایانو کې ککړ دي، په ضد یې سخت ګامونه پورته کړي او نړۍ په وړاندې راښکاره کړي، بلکې بلوچستان اولس سره تر اوسه چې کومې ناانصافیانې شوي دي د هغې ازاله هم کول پکار دي، او چې کوم کسان تر اوسه بې درکه دي په فوري توګه د هغوی بازیابۍ لپاره ګامونه پورته کول پکار دي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه په خپلې اداریه کې لیکي چې جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په خپلو خبرو کې وویل چې د بلوچستان نه ټول 50 کسان بې درکه دي. اداریه وایي چې دا ډیره خبره ده چې جسټس ریټایرډ جاوید اقبال دا خبرې را برسېره کړې، خو افسوس دا دی چې بهر ملکی ایجنسی پاکستان کې کار کوي او حکومت ترې نه دی خبر. اداریه مخکې لیکي چې د کمیشن د مشر باز تجویزونو ته باید چې په سنجیدګۍ سره وکتلی شي، لکه د بېدرکه یا وژلې شوي خلکو کورنو ته مالي امداد ورکول، د بېدرکه خلکو کورونو ته تلل چې د هغوی حالت معلوم کړی شي، او د اف سي پولیس او استخباراتي ادارو ترمنځ مضبوطې رابطې، دا هر څه ډېر ضروري دي او دې سره به هم ډېرې معاملې هواري شي. اداریه اخیره کې وایي چې څنګه جسټس ریټایرډ جاوید اقبال ادعا لري چې شپږ میاشتو کې به د بېدرکه خلکو معامله حل شي، په کار ده چې حکومت او فوج هم دې لړ کې د دوی مرسته وکړي، ځکه چې دا د حکومت ذمواري ده چې د خلکو د مال او سر تحفظ وکړي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت په اقتدار کې د راتللو وروستو په شروع ورځو کې اولس ته د صفا اوبو فراهمۍ لپاره د کومو منصوبو اعلان کړی و. یقینا چې دا ډېره د خوشحالۍ خبره وه، خو اوس به کتی شي چې صوبایي حکومت د راتلونکو میاشتو د ډومبۍ نیټې نه په دې منصوبو کار شروع کوي او کنه. ورسپاڼه لیکي چې د صوبایي حکومت د وینا تر مخه چې پاک پېښور نومې منصوبې نه وړاندې په پېښور ښار کې د سکلو صفا اوبو په حق له اته کمپنیانې کار کوي، خو چې بل طرف ته وکتلی شي نو زیاتره خلک ګنده اوبه استعمالوي چې له وجې په خلکو کې مختلف قسمه ناروغۍ خورېږي. ادارې مخکې لیکي چې د جنرال ریټایرډ پرویز مشرف په دور کې د ورسک ډیم نه د سکلو لپاره د صفا اوبو د ورکولو منصوبې اعلان کړی شوی و، خو په دې منصوبې د بدقسمتۍ سره کار پیل نه کړی شو. بیا موجوده حکومت په دې منصوبې د کار کولو اعلان وکړو، خو په بجټ کې ورله هم پیسې مختص نه کړې شوې او داسې ښکاري چې په دې منصوبه به هم کار ونه کړی شي. ورسپاڼه لیکي چې صوبایي حکومت په پېښور ښار کې د خراب پایپونو د بدلولو هم ډېر اعلانونه او دعوې کړې وې، خو په دې هم عملا کار ونه شو، او دا وجه ده چې یو څو علاقو نه علاوه زیاتره سیمو کې د صفا اوبو مسله اوس هم موجوده ده. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې امید دی چې صوبایي حکومت به د خپل دوري حکومت په دې اخري کال کې د اوبو مسلې د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
دسمی حالات او دنړی مطبوعات.
رائټرز خبریا جانس لیکي د القاعده کمزوري شوې ده، خو د پاکستان نه لاوته نه ده. سو کال مخکې چې کله د القاعده وجلی شوی مشر ابو یحیی اللیبی د پاکستان قبایلی سیمو ته ورسېدو نو دومره یې خلکو عزت او احترام کولو چې د نړۍ ځینې ډېر خطرناک ترین ترهګر ترې هم ویرېدل. بلخوا اسوسیټډ پریس خبریا جانس د پاکستان او امریکا په اړیکو یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکونکي د مقالې پیل د یو متل نه کوي او زیاتوي چې د نږدې ملګري سره اړیکې هغه وخت خرابېږي چې کله داغه د سخت دښمن په مخ کې د غنیستې ملګري پورې ټوکې وکړي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د مجید بابر نه اورو.
رائټر خبر ایجنس د القاعده کمزورې شوې ده، خو د پاکستان نه لاوته نه ده. د سرلیک لاندې یوې مقاله کې لیکي چې څو کاله مخکې کله د القاعده وجلې شوې مشر ابو یحیی اللیبی د پاکستان قبایلی سیمو ته ورسېدو نو دومره خلکو عزت او احترام کولو چې د نړۍ ځینې ډېر خطرناک ترین ترهګر ترې هم یریدل. رائټر لیکي چې په جهادي حلقو کې هغه وار د مخه د یو لوی جهادي مشر په توګه پیژندل کېدو، ځکه چې کله هغه په 2015 کال کې په افغانستان کې د امریکایي زندان نه وتښتېدو نو بیا یې عزت او احترام نور هم زیات شو. رائټر لیکي چې بیا په نیویارک او لندن کې د نورو ترهګر بریدونو خوبونو لیدو والاو لپاره هغه د بې انتها مالي پنګو راغونډولو، روزنې ورکولو او اخلاقي پیاوړتیا ورکولو یو مثال وګرځېدو. رائټر وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو د هغو بریدونو چې د القاعده شبکې ملای ماته کړې ده تیره هفته الیبی اخرنی هدف و چې وی واجه. رائټر زیاتوي چې اوس د القاعده شبکې سره مالي مرستې کمیدو دي او هغه خلک چې دغه شبکې نظریاتو نه متاثر وو اوس په دې سوچ کې دي چې آیا دغه شبکه به ژوندی پاتې شي او کنه. مقاله د پاکستانی وسلوالو طالبانو د یو مهم کمانډر له خولې لیکي چې څو کاله مخکې د دغه شبکې وسلوال به په لینډ کروزرو او ډبل کیبنو قیمتي گاډو کې ګرځېده، خو اوس د مالی پنګو د کمښت له وجې په موټر سایکلو ګرځېدو باندې مجبور شوي دي. مقاله مخکې زیاتوي چې د تیر کال د مئی په میاشت کې د اسامه بن لادن د وجنې نه پس اوس د دغه شبکې حالت مخ په ښکته روان دی او د امریکایي بې پیلټ الوتکو روان بریدونو هم دغه شبکه تالا ترغ کېدو سره مخ کړې ده، او دغه شبکې ځینې وسلوالو خپلې وسلې خرڅوي او خپل هیوادونو ته د ستنېدو خرچه پر پوره کوي. بلخوا اسوسیټډ پریس خبرې ایجنس د پاکستان او امریکا پر اړیکو یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکونکي د مقالې پیل د یو متل نه کوي او زیاتوي چې د نږدې ملګري سره اړیکې هغه وخت خرابېږي چې کله د هغه د سخت دښمن په مخ کې دغه نږدې ملګري پورې ټوکې وکړي. مقاله تیره اونۍ د هند سفر پر مهال د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د هغه بیان په حواله زیاتوي چې د یو پښتنې په ځواب کې ویلي وو چې تیر کال د اسامه بن لادن پر ضد عملیات ځکه بریا سره مخ شول چې دوی د دغه عملیاتو نه د پاکستان پوځ هډو خبر کړی نه وو، او د دغه ځواب نه پس ناستو خلکو په بړک بړک وخاندل. دغه عملیاتو بیا د پاکستان طاقتور پوځ په غوسه کړو، او دا ځکه چې هغوی د اسامه بن لادن پر ضد دغه عملیاتو ته د خپل هیواد په خپلواکۍ گزار وویلو، او ځکه دا مهال پاکستان او امریکا د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې د ملګرو نه زیات دښمنان ښکاری.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ګردی نړۍ ټول مسلمانان ارکل سعودي عرب ته د حج لپاره سي. دا سفر عموماً په هوائی جهازونو کې ترسره کیږي. لسګونه کاله مخکې چې الوتکې نه وي، نو خلکو به دا سفر په خپلو خپو اوښانو باندې او یا به هم په اسونو باندې کولو. خو ځینې خلک فکر کوي آیا اوس به هم سعودي عرب ته څوک په خپلو خپو مزل وکړي؟ خو داسې هم شوي، یو میاشت مخکې د سعودي عرب په تکل د تاجکستان نه اووه کسان په خپلو خپو روان شوي او دا مهال په شیرخان بندر افغانستان کې دي. د مشال ریډیو انګریزي څنګه په دې اړه یو رپورټ لري چې ژباړه درته نجیب امیر وړاندې کوي.
د تاجکستان و اوسیدونکي چې د حج په سفر روانېدل، نو پیسې، سورلی او د لارې معلومات ورته نه وو، خو بس خپل منزل ته د رسیدو جذبه ورسره وه. د دې ټولګي مشر عبدالعزیز رجبوف وایي د یوې میاشتې سفر نه پس هم د دوی مورال هماغسې لوړ دی او مکې ته د رسیدو په تکل کې دي. دی وایي نور د قسمت خبره ده چې څه کیږي، خو دوی تکل کړی چې تر اکتوبر میاشتې پورې سعودي عربستان ته ورسیږي او د حج په عبادت کې برخه واخلي. خو دا سفر اسانه نه دی. رجبوف وایي دوی سفری اسناد لري، افغانستان ته رسیدلی او داسې نه ښکاري چې هر سبب آرامه پر مخ روان وي. رجبوف زیاتوي دوی سره د افغانستان او د ایران ویزې شته او په پام کې لري چې په تهران کې بعد سعودي عربستان ویزې ترلاسه کړي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو دوی نه غوښتنه کوله چې تر څو یې د سعودي عربستان ویزې نه وي ترلاسه کړي له پولې دې نه اوړي. نوموړی وایي دوی اټکل کولو چې دا ډول ستونزو سره مخ کېدای شي، خو د دوی جذبه په خپل حال ده او کلی په کلی، قریه په قریه او کوسه په کوسه خپل سفر ته دوام ورکوي. د سرکونو په غاړه د سماوارونو، هوټلونو او جماعتونو نه ګټه اخلي او داسې هم شوي چې بارانی شپې د ونو لاندې تیرې کړي دي. نوموړی زیاتوي چې په لاره کې ناشنا خلک د دوی اکرام کوي، ډوډۍ، د شپې ځای او د حمام سهولت ورته ورکوي او تر دې چې په خپلو ودونو کې ورته د ګډون بلنه هم ورکوي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی په لاره کې پنځه وخته لمونځ په خپل ټاکلي وخت ادا کولی شي، رجبوف وویل موږ خپله هڅه کوو خو کله ناکله دا کار ناشونی هم شي. کله چې سعودي عربستان دغو زیارت کوونکو ته ویزې ورنه کړې، نو دا د لارې یوه بله ستونزه وه چې دوی ورسره مخامخ شول. دا په داسې حال کې دا چې د یوې میاشتې په سفر کې دوی ډېرې پیسې لګولې، ډېرې ستونزې ګاللې او د تاجکستان نه افغانستان ته وړېدلې دي، په داسې حال کې چې د سعودي عربستان ویزې ورسره نشته. عبدالعزیز رجبوف وایي
مونږ هر یو سره یو سل او پنځوس ډالره دي. که په لار کې مو پیسې ختم شوې، نو ورځ دوه به مزدوري وکړو چې یو څه پیسې ترلاسه کړو او بیا به خپل سفر ته دوام ورکړو.
د تاجکستان دغه زیارت کوونکي به اوس هڅه کوي چې د افغانستان نه پاوړېدو په تهران کې د سعودي عربستان د سفارت نه ویزې ترلاسه کړي. دوی دا مهال په شیرخان بندر کې دي، چای اسکلي او د ډوډۍ درک نه لګیږي.
دا مشال ریډیو دا.
اسوسیټډ پریس خبری جانس د امریکا او پاکستان پاډیکو کې د رستیو کړکېچ مسله سیړلې او لیکي چې دا پخانی اتحادیان اوس ډیر داسې ښکاري لکه د یو بل چې دښمنان وي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل را کوي.
اسوسیټډ پریس خبری اجانس لیکي سړی هغه وخت پوهیږي چې د دوو کسانو دوستی نور نو پای ته رسیدلې چې یو د بل د دښمن په مخ کې پر هغه ملنډې وهي. همدا کنه تیرونه امریکا پر پاکستان هغه محل وکړه چې د امریکا دفاع وزیر په نوې ډیلی کې په دې اړه خبرې وکړي چې یو کال مخکې د امریکا پاوز د اسامه بن لادن د وژنې لپاره د عملیاتو خبره څنګه له پاکستانه پټه ساتلې و. د بن لادن پر استوګنځي د امریکایي کومانډو حمله پاکستان ځکه په غوسه کړ چې لمخکې خبر نه و ورکړل شوی او دوی دا د ځان سپکاوی وګاڼه. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا په نوی ډیلی کې له یوې وینا وروسته د پښتنو او ځوابونو په یو پروګرام کې په ملنډو وویل پاکستانیان زموږ له عملیاتو نه و خبر او همدا زموږ اصلي هدف و. او له دې وینا سره په غونډه کې ناستو کسانو په لوړ غږ وخندل. د اژانس په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان لخوا د ناټو د اکمالاتي لارې د بندولو ستونزه اوس حتی که حل هم شي، خو داسې نه ښکاري چې د دواړو هیوادونو اړیکې به بیرته ښه شي، ځکه د پاکستان په وړاندې د امریکا د غوسې یو علت دا دی چې اسلام آباد د هغو وسلوالو ځپلو ته لیوالتیا نه لري چې د دې هیواد له خاورې په افغانستان کې پر نړیوالو ځواکونو حمله کوي. او پاکستانی چارواکي ځکه په غوسه دي چې د اسوسیټډ پریس اژانس په وینا واشنگټن پرته له دې چې د پاکستان اندېښنې او قربانۍ په پام کې ونیسي پرله پسې د نورو اقداماتو غوښتنې کوي. لدی ورسته نورو پیخو ل تروریزم سره په جګړه کې د دې دوه متحدانو په اړیکو کې کړکېچ نور هم زیات کړ. د 2011 کال په جون میاشت کې د سیاي د یو قراردادي لخوا په لاهور ښار کې په ډزو د دوه پاکستانیانو د وژنې لانجه لا توده و چې امریکایي کومانډو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه. د تیر کال په نومبر میاشت کې د امریکا پاوز په یو هوایي حمله کې څلروشت پاکستانی پوځیان ووژل او اسلام آباد په متقابل اقدام کې په بلوچستان کې شمسی هوایي اډه چې د بی پیلوټ الوتکو د حملو لپاره کار ترې اخیستل کېده بند کړه. د بن لادن د عملیاتو په اړه د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې او ملانډې که څه هم د لیکلې وینا له مخې نه وي او ښایي تصادفي به وي، خو په هند او وروسته بیا په افغانستان کې د نورې څرګندونې د اژانس په وینا داسې ښکارېدی لکه پر پاکستان د فشار راوړو لپاره چې ښې سنجول شوي وي. پنیتا پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو دفاع او له هند سره د امریکا د پیاوړو اړیکو یادونه وکړه، په داسې حال کې چې پاکستان هند ته د خپل تاریخي دښمن په سترګه ګوري. د په داسې توندو الفاظو چې ساره یې نه دی لیدل شوی وویل چې امریکا د حقانی شبکې پر ضد په اقداماتو کې د پاتې راتلو له وجې د پاکستان په وړاندې حوصله نوره نو له لاسه ورکوي. تحلیل زیاتوي امریکا د پاکستان په وړاندې زغم له لاسه ورکړی او خپله غوسه اوس په ډاګه څرګندوي. ملیحا لودی چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو پر مهال په امریکا کې د پاکستان سفیر و او د دواړو هیوادونو د اتحاد په ټینګولو کې مهمه ونډه درلوده، اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي امریکا او پاکستان که څه هم نه غواړي خو اړیکو یې اوس د دښمنۍ بڼه خپله کړې ده. اژانس لیکي امریکا او پاکستان اوس د متحدانو په پرتله ډیر دښمنانو ته ورته دي او دا ستونزه په پاکستان کې ډیره له القاعده او طالبانو سره د امریکا جګړه او په افغانستان کې د ثبات ټینګولو هڅې له خطر سره مخامخ کوي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي ځای خلک وایي چې د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا کوکې خیلو کې د کوکې خیل کامی لخکر او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو د زیاتېدو له امله په سلګونه خلک بېکوره شوي دي او په سیمه کې حالات کړکېچن شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د تیرا کوکی خیلو سیمې د خلکو په وینا تیرو څورو زورایسي په دې سیمه کې د کوکی خیل کامل اخکر او وسلوالو طالبانو ترمنز نخطې توند شوې دي او یو بل ته درنه مرګ جوړ له هم اړولې ده. په دې سیمه کې د بدمنې لامل ځای خلک د اندېخنو او یو شمیر ستونزو سره مخ شوې دي. د کوکی خیلو سیمې د مشرانو په وینا دوی وار په وار ټولو وسلوالو ډلو ته ویل دي چې دغه سیمه دې پرېږدي، خو اوس یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د دوی په سیمه یرغل کړی دی. د خیبر انتظامی چارواکی وای چې اوس پورې خوښه 300 کورنۍ بی کور شوې دي، خو ځای خلک دغه شمیره زیاته خایي. د تیراکو کې خلک سیمه بی کور شوې یو تن مجید خان پرې دی د سیمه د حالت او خپل مشکلاتو په حق لباندې مشال ریډیو ته وای.
موږ اترې ولې ناروغ لولې سیان او کړې او با سامان نه مننه او کورونه یې موږ باندې څه پته شول خو جی موږ باغه ځکه چې دغه د سره ډاډ دي کوم عبادت کورونا لګيږي او د موږ په مخ کې سړي خلک ولګي د لو باسي غدا نه موږ بس خپل ډار د موږ سره مشمون او زنانه او هو جوړ کی او بس کورونا کې داسې ترګر نشي د غرونو نه ډاډ نه کوي او اکلی ولي.
او د دغه سیمې یو بل به کور شويتن لال خان پرې دی د خپل ستونزو په حق لا وای.
روانی
کشالی او بیکور شویو خلکو ته سرپنا و سانتیا ورکولو په حق لمو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ بختیار مومند سره رابطه وکړه نو دوی وویل
جګړه شروع
یاد دیوی چې د خیبر جنسی په تیرا سیمه کې لشکر اسلام، انصار الاسلام او تحریک طالبان ځینې ډلې شتون لري او وخت نا وخت پکې دی وسلوالو ډلو ترمنز نښتې کیږي، خو په دې وروستیو کې د کوکی خیلو او طالبانو ترمنز حالات کړکېچن شوي دي او د ویلو وړ ده چې د خیبر جنسی په باډه تحصیل کې هم نامنی ده او د تیرو دریو کلونو راهیسې پکې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي او په زرګونه خلکو یې دغه سیمه هم پریښې ده چې ډېری بې کوره شوي خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې ژوند کوي.
د خیبر ایجنسی په اړه رپورټ تاسو واورېده. اوس به د کرم ایجنسی په اړه یو رپورټ واورو. په کرم ایجنسی کې د پولیو یا د ګزرن د مرض نه د بچ کېدو لپاره استاس کی ورکولو په لړ کې د صحت چارواکي وایي چې د بعضي کسانو لخوا مسلسل د انکار په صورت کې د پولیو مهم ته زیان رسیدلې ده. انتظامیه وایي چې کچا هم خپل ماشومانو ته د پولیو ساس کی ورنکړل نو دایي خلاف به کاروایی کول شي. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې.
په کورم ایجنسی کې څلور ورځنی پولیو مهم ترسره شو. په سیمه کې دغه ځل هم خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو پر خلاف انکاریان مخې ته راغلي دي. د انکاریانو په اړه د صحت محکمې اعلی چارواکي اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لډیو ته وویل
ارزلی مو ریفیوزل رپورټ کو بینیم مشوم نوم لیکو پلار نه مالیکو بیا هغه ای پی ایډمنستریشن ته کو دو خپل بچای نه هیڅ مو ویکسین کړی دي مو دی وکسمو خو باوجود دا اوس فلحال صرف پاتې په کیسونه مصر په قبایلو کې دي.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه چې په سیمه کې قریبا 1,00,000 ماشومانو ته پولیو څاڅکي په کامیابۍ سره ورکړل شول. د محکمې تر مخه په سیمه کې انکاریانو شمیره 3,49 ته راغلې ده، خو د صحت چارواکي وایي چې دغه کسانو لخوا مسلسل د انکار په صورت کې پولیو مهم ته زیان رسیدلی شي. ماشومانو ته څاڅکي ورکولو د اهمیت په اړه په سیمه کې پولیو اډیکیشن افسر ډاکټر محمد منیب سداسي وویل
په دې کې هیڅ مضر اثرات نشته او دا هر ماشوم دپاره ډیر ضروری دی. کاغه نه جوړ هم یی بیا هم ضروری دی. دنیا کې دا مرض ختم دی، دیس ختم دی، لکه څنګه چې چیچک ختم شوی دی او دا مرض هم قریبا په ټوله دنیا کې ختم دی. صرف او صرف په دریو ملکونو کې پاتې دی چې هغه پاکستان دی، هغه افغانستان دی او هغه نایجیریا ده.
د صحت محکمې د چارواکو د وینا چې د پولیو څاڅکي ورکولو په سلسله کې دوی ته د مشرانو، علماو او انتظامیه لخوا پوره تعاون حاصل دی، خو بیا هم په سیمه کې خپل ماشومانو ته څاڅکي نه ورکولو کې سونه لا هم دوام لري. موږ چې کله انتظامی چارواکي مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد عارف خان سره د انکاریانو په اړه خبرې وکړې نو مشال لډیو ته په دې اړه
اوس په د بنو پاړه یو رپورټ وورو. د بنو بورډ د روان کال 2012 د 9 او 10 جمعه د امتحانونو د نتیجو اعلان کړی دی چې پکې په ساينس او آرټس دواړو ګروپونو کې جنکه اول درې واړه پوزیشن حاصل کړی دی. په دې اړه تفصیل به د سیمینار د مشال ریډیو د خبریال پر رپورټ کې وورو.
د گزٹ نوٹیفیکیشن مطابق 9 او 10 ټولګي امتحان کې په مجموعي ډول ساينس او آرټس گروپ کې ټول 3,009 نارینه او زنانه زده کوونکو برخه اخستې وه چې پکې 3,003 نارینه او زنانه شاګردان بریالي شول او نتیجه 85% راغلې ده. د گزٹ نوٹیفیکیشن مطابق په ساينس او آرټس دواړو گروپونو کې انجونې په اول درې وړه پوزیشنو باندې راغلې دي. په ساينس گروپ کې په ټول بنو بورډ کې اول پوزیشن د پینل های اسکول بنونا اروما خان اخستے دے او په آرټس گروپ کې پټول بنو بورډ کې اول پوزیشن صدیق اسحاق د شمالي وزیرستان ایجنسی خدی کلینا اخستے دے. په ساينس گروپ کې د پینل های اسکول نه په دویم پوزیشن باندې راغله زارا محمود وای چې نن ډیره خوشاله ده.
سن شو ویل چې څه وجه دې خو مهنت خور چا کړی او بس ډیره زیاته خوشالي ده. اوس مخ کې دعا کو چې فرست ایئر کې مور او مارکس راشي.
پارټس گروپ کې د ګرلز های اسکول لکی مروت نه دویم پوزیشن اخستون کې اسما بیبي چې 760 نمبر یې اخستې دي وای چې د مور پلار د یو مسکا د پاره ډیر مهنت کړو.
ما خو یو مخ
خواہش چې مخ سي ټینچې جن کې لکه بوت ټاپ کړه له ما دره خواہش چې ما بو ابو مې لکه هاسپټل چې داخت الله ټول لو توي چې تالو لکه بوت ټاپ کړه دا اوس پرون ټول ناره په کې تالو بوت ټاپ کړه دا دور ز خوش دل چې ما تو کو خوشي نه
کا یو اڑخت دغه نتایج سره ډیر شاګردان خوشاله او خو بل لوري ته باز شاګردان په دغه نتایج باندې نیو کې هم وکړي لکه د کډر کالج رزمک شمالي وزیرستان ایجنسی نه جمشید نیاز وای چې تیر کال په نهم کې پټول بنو بورډ کې دویم پوزیشن باندې راغلی او چې سره د ډیر مهنته دا ځل اووم پوزیشن ته غورځېدلې ده
په نائن سمو 476 مارکس حاصل کړل په بورډ سمه ولتا سیکنډ پوزیشن او چې کوم فرست پوزیشن هولډر وای غدوا نمبر فرق کوي مودا امکان و چې ان شاء الله زو بورډ اپ کوم او بدقسمتی سره د مو پوزیشن سیکنډ نه ولې د سیون ته او زه د غی رزلټ نه مطمئن نه یم
دغه پښتنه مو چې کله د بنو بورډ کنټرولر پروفیسر امان الله خان نه وکړه نو دوی په جواب کې وې
مینټین کول ډیر ګران خبره ده تاسو څه خبره چې کېټ کالج پر سپورټ شو کلا چرته یو بلډینګ کلا چرته نه هغه لکان چې کوم په کېټ کالج کې دي دا هغه پرفارمنس دې شو کولای چې کوم په کار او کته الګ چې تاسو وایي چې سنت پوزیشن ته راځي شي بالکل موږ به په پرچر او باسو کا د سره سم زیاتې شي پاویل کې پای
دا بنو بورډ کنټرولر پروفیسر امان الله خان مشال ریډیو ته د غزړ نوټیفیکیشن په اړه دا هم وې چې د بورډ د نتایجو نه دوی پوره مطمئن دي خو د شمالي وزیرستان ایجنسی نه راغلي نتایجو نه مطمئن نه دي
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد
د ضلع بنو د نتیجو په اړه رپورټ تاسو واورېده اوس به د سوات په اړه هم د غرنګ رپورټ وورو د سوات تعلیمي بورډ د نهم او لسم جماعتونو د کال 2011 او 2012 د نتیجو اعلان کړی چې تر مخه د سوات شانګلې او د بونیر نه قریبا په 10,000 زیاتو زده کوونکو کې قریبا 18,000 زده کوونکي چې دي هغه کامیاب شوي دي په دې اړه تفصیل به د نیاز احمد خان په رپورټ کې واورو
سوات تعلیمی بورډ کال 2011 او 2012 د نهم او لسم جماعتونو نتیجو اعلان کړي دغه امتحانونو کې د شنګلې بونیر او سوات څخه 30,000 نه سیوا زده کوونکو برخه اغستې وه چې پکې 18,000 نه سیوا کامیاب شول او دغه رنګه نتیجه 78% ګرځولی شوې ده سوات پریس کلب کې د تعلیمی بورډ چیئرمین پروفیسر عمران په باقاعده توګه دغه نتیجو اعلان وکړو چې تر مخه بورډ کې ډومبنی درې پوزیشنه د بونیر څخه د عثمانیا پبلک سکول زبیر احمد 992 نمبر سره اړومبه جنید خان 915 نمبر سره دویم او محمد ادریس 914 او یا سره دریم پوزیشن ترلاسه کړو دغه رنګه جنکو کې د جمیل پبلک سکول منګورا کوثر اقبال 955 سره اړومبه ایمن کول د ایس پی ایس 955 سره دویم او حاجرا د ټیپو مډر سکول 955 نمبر سره دریم پوزیشن ترلاسه کړو په دې موقع د بورډ چیئرمین پروفیسر محمد عمران ویل چې سوات کې امن راتلو سره زده کوونکو شمیره زیاته شوې ده او زده کوونکو نمبر هم ښه اغستې دي دوی په دې موقع په خصوصي توګه مشال ریډیو ته ویل
تاسو له کاتو چې زمونږ د ریزلټس دومره خراب لو په دې کې زمونږ فرست پوزیشن هولډر چې دی هغه د بونیر سیکنډ پوزیشن هولډر د بونیر د یو سکول تور ورسکنا تھرد پوزیشن هولډر دا غزې نه یو پاتې علاقه ده هغه دومره بهترین نمبر اغستې دي نو دا د خبرې ثبوت ده دغه شانت زمونږ ماشومان جنکو هغه به انتها مهنت کو هغه چې کم ده خپل قیمت خو هغه دا ثابت کړه چې را کومل قلم پلاس کې شکر کی مونږ ته مقام لاو شي مونږ ته د سټډي ماحول ملو شي نو هغه ډیر ښه نتیجو خو ډیر ښه رزلټس خو
د نتیجو اعلان په وخت پوزیشن اغستون کې هم موجود وو په دغه موقع دوی د خوشحالۍ سرګندونه وکړي او مشال ریډیو ته ویل
سر زمانم ایمن کول له ایس بی ایس کالج سوات سټوډنټ هم سر حالات خراب او خپل مهنت جاری او ساته زماره ټیچر زماره مور پلار دعاګانې ویلو دا پوزیشن را لې د په خوشاله
ته زه ډیر خوشاله ما چې پس پوزیشن ما اغستا زما خو پس د فرست ان دایره دا چې دا پس را زما دغه لپاره مې په خپل مان خپل سټډي شروع کړو د وخت سره پس ان سره سټډي شروع کړو
د تعلیمي بورډ مشر په دې مقاړم بنی لس پوزیشن اغستونکو زده کوونکو ته انعامونه هم ورکړل نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خبرونې اخیری شیبو ته رسیدلیو د منور شانه بالند خبرونه واورو
ب بلوچستان کې د مستونګ نانوشکیتا روان د سورلو په یو بس باندې درنګل سیمه کې بمی چاودنه شوې چې پکې یو تن وژل شوی او د 500 نه زیات جوبل شوې دي. د امریکا د دفاع نائب وزیر پیټر لوو د پاکستان د دورې پر مهال د هیواد اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي چې پکې د نیټو د رسد لارو خلاصول نه علاوه په یو شمیر معاملو خبرې شوې. نن په اسلام آباد کې د پاکستان او هند ترمنځ د سرکریک او سیاچن په معاملو خبرې اترې کیږي. د افغانستان په سرې پل کې د سړک د غاړې یو بم په امبولانس چاودلې چې پکې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي. تمه ده چې د روس د خارجه چارو وزیر به د شورو په ورځ د ایران سفر کوي او هلته به د دغه هیواد سره په راتلونکو ورځو کې د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د بحث نه وړاندې خبرې کوي. او د مصر د جنوبي برخې په یو کلي کې د ځمکې د تنازع په سر د دوو قبیلو ترمنځ په وسلواله شخړه کې خواوشا 12 کسان وژل شوي دي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې نه ساته خبرونه سرته ورسېدلې. تاسو په دې سپو د ماخامي د شپږ بجو نه وروسته د وی او ای ډی وا ریډیو خبرونه هم اوریدلې شي. سبا به یو واری بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. هم دې سره ز انیسا اجمل، منور شاه او تکنیکی همکار جانتن تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.